سلام ستړي مشه دا سهار شپږ بجې د تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي په غونډه کې د افغانستان وضعیت څرګندل دي. د سازمان په بیان کې ویلي چې حسین ابراهیم طلحه د یک شنبه ورځ په جده کې د اسلامي همکاریو په سازمان د وزیرانو د شورا د 50مې غونډې په نمرای نسته کې د افغانستان د وضعیت په اړه د دغه سازمان د هڅو نوښتونو په اړه خبرې وکړي. په بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل شوي چې د اسلامي همکاریو سازمان په وار وار د طالبانو پر رژیم د افغان ښځو نجونو پر سر د محدودیتونو په خاطر نیوکه کړې ده. په روسي مورد کې د افغانستان لپاره د دغې سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت د روان کال په اپریل میاشت کې د دې سازمان د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې وکتل او په افغانستان کې د ښځو د اساسي حقونو د تامین پر اړتیا ټینګار وکړ. د اسلامي همکاریو د سازمان د غوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم په یو ګډ پریکړې کې له طالبانو وغوښتل چې د افغانانو د ټولو حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د کار او تعلیم حقونه خوندي کړي. په کابل کې د یک شنبه په ورځ د حماس ډلې د سیاسي څانګې د وژل شوي رهبر اسماعیل هانیه لپاره د دوه مراسم او غونډه نیول شوې وه. اسماعیل هانیه شو د امریکا او اروپایي ټولنې خوا د ترهګرۍ ګڼل شوې ډلې حماس سیاسي مشر و. له کلونو راهیسې په قطر کې اوسېده او د سیمې ځینې هیوادونو له هغې ډلې ایران او ترکیې ته هم سفرونه کول. د طالبانو اړوند رسنۍ وایي لسګونو کسانو په دې غونډه کې چې د کابل په عیدګاه جومات کې جوړه شوې وه ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د ایران په پلازمېنه تهران کې د اسماعیل هانیه وژل خندلې دي. د طالبانو حکومت لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د ریاست د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تهران کې پر اسماعیل هانیه برید او د هغه وژنه د ټولو نړیوالو نورمونو کلکه سرغړونه بللې ده. د ایران سپاه پاسداران ویلي چې اسماعیل هانیه تېر چهارشنبه په پلازمېنه تهران کې د اسرائیل لخوا په یو هوایي برید کې ووژل شو. د افغانستان کرکټ بورډ د نهم پړاو شپږیزې لوبډلې او لوبغاړي اعلان کړل. په اعلان شوو ټیمونو کې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړی راشد خان، رحمان الله ګربز، نوید الحق، عصمت الله عمرزی او ابراهیم ځدران شامل دي. تمه کېږي د شپږیزې پورم د افغانستان شل اوریز تجارتي کرکټ لیګ د همدې اګست په 12مه پیل او تر 15مې دوام وکړي. شپږیزي لوبې معمولا د کابل د کرکټ په نړیوال سټیډیم کې ترسره کیږي. په دې دوره شپږیزي کې د راشد خان په مشرۍ سپین غر پرانګان، د حشمت الله شهیدی په مشرۍ بند امیر، د ابراهیم ځدران په مشرۍ مسینک، د رحمت الله په مشرۍ بوستاتونکي او د عصمت الله عمرزی په کپټنۍ باندې امون هنګان ټیمونه د یو بل سره لوبې کوي. او سوکوهن کې سانډي نګامبا د مهاجرو لوډلې ځخان د مړنی ورزشکار شو چې د پاریس اولمپیک کې مډال ته ځان رسوي. د پخټه کمرنی بوکسری د شنبې فورس د 50 کیلوګرام وزن په کوارټر فائنل کې فرانسوي سوکوهن کې دیوانا مشل ته ماته ورکړه. ګامبا نورو کډوالو ته وویل چې سهکار وکړي او په ځان باور ولري او د غیب خبره چې دوی هر څه ترلاسه کولی شي. د اولمپیک د کډوالو ټیم د برازیل په کوربتوب د 2018 کال اولمپیک په لوبه کې معرفي شو چې په ترڅ کې د افغانستان، ایران، سوریه او ګڼ نورو هغو هیوادونو کډوال لوبغاړي پکې د لوبېدو چانس پیدا کړ چې له خپلو هیوادونو اکثر اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي. دا ور هم د پاریس په اولمپیک لوبو کې د کډوالو د 2 کسیز ټیم په چوکاټ کې لږ تر لږه 15 افغان لوبغاړي هم شامل دي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطلب اوریدل شي. د بریټانی صدر اعظم په بریټانی کې د کډوالو پر ضد لاریون غندلې. د چوي د لاریون د څه په اړه دی وړاندې تر څو سیاست وکړو. نګر هڅه هم ورسلو د هغه کسانو چې سیلابونه ځپلې وروسته حال در سره شوې.
کوټه اورانې کړې چاتون نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې وې د کې ګوماشي نه پویږو چې وکړو.
بل خلاو بیا د ننګرهار په میشتي ولایت نورستان کې د کورنۍ درې غړي وبول.
دوه کسان چې یو پلار یو زوی دی اوس هم نادرک دی او خلک ورپسې ګرځي، تر اوسه جسدونه پیدا شوي نه دي.
د دې موضوع په اړه به وروسته نور جزئیات درکړو. له دې سربېره کندهار ته به هم مور شو او د موټروانانو ستونزې او له دې سربېره د هغو کسانو چې ویلي د موټر کرایې لوړې شوې دي د هغو ستونزې به هم درسره شریک کړو. نړیوالو مسایلو ته هم تمکیب نور مطالعه هم شته.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زفرید سیال د شفیق یار تخنیکی چارو په سمبالښت قربان یو. د برېټانیا صدر اعظم د کډوالو په تیره مسلمان کډوالو پر ضد د خیر خو افراطیانو تاوتریخ جن اعتراضونه خندلې دي. دغه اعتراضونه ښاغلي سټارمر یک شنبه په یو بیان کې ویلي چې پولیس به د دغې تاوتریخوالي ټول عملین ونیسي. افغان کډوال وایي د خیر خو افراطیانو کړنو دوی اندېښمن کړي دي ځکه افغانان په برېټانیا کې د کډوالو له لویو او زیانګالو ټولنو څخه دي. تفصیل سفیالله ستانکزی نورو.
په بریتانیا کې ورسته څو ورځې د کډوالو ضد پاڅونو او تاوتریخوالیو هلته افغان کډوال اندېښمن کړي. د کډوالو د حقونو فعال او بریتانیا میشتي افغان ګلولي پسرلی ازادي راډیو ته وویل افغانان په بریتانیا کې د کډوالو ټولنو تر ټولو زیات نفوس لري او له همدې امله هم د دوی د زیانمنېدو ډېره اندېښنه موجوده ده.
دغه خلک شورشان چې راوتلي دا تور او سپین نه ګوري، دا بس څوک چې مهاجر ښکاري، څوک چې مسلمان ښکاري، په هغوی حمله کوي. داسې ډېرې کیسونه شته چې په ساؤت پورټ کې منچستر لیورپول ډېر ځای کې چې څوک توریانو یا ایژین خلکو په هغوی باندې بریدونه کړي، چا یې موټر ور مات کړي، په ټیکسي ډرایورانو باندې. نو حالات ډېر لسې کړکېچن دي او نو په دې هیله چې افغانان او نور خلک په زیان ونه رسېږي. دا اوس چې حکومت تر اوسه پولیس جدي نه دی نیولی، چې باید جدي ونیسي دا کیسه.
پسرلی وایي افغانان ځکه تر ټولو ډېر زیانګاله دي چې لا یې هم ګڼ شمېر په هوټلونو او موقتو استوګنځایونو کې اوسېږي چې تر نورو زیات د قهرجنو خیاړ خو د بریدونو له خطر سره مخ کېدای شي. بریتانیا لږ تر لږه 15,000 افغانان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته خپل هیواد ته وړي او تازه یې تېره شنبه اعلان وکړ چې د دریو میاشتو لپاره د هغو افغانانو غوښتنې لیکونه مني چې د کورنۍ ځینې غړي یې بریتانیا کې دي. بریتانیا له تېرې دوشنبې د تاوتریخوالو د یوې څپې شاهده ده چې پکې د کډوالو پر ضد پاڅېدلي ښي اړخي افراطیان پر کډوالو او پولیسو بریدونه کوي. پولیسو د تیرو دوو ورځو راهیسې د بریتانیا په بیلابیلو ښارونو کې څه باندې 100 تنه ښي اړخي افراطیان نیولي دي. د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر د یکشنبې په ورځ وویل د کډوالو په تیره بیا مسلمانانو کډوالو پر ضد د ښي اړخو افراطیانو کړنې غندي او پولیس به ټول هغه کسان ونیسي چې تاوتریخوالو ته لمن وي. دا اوس په رودرام کې په یو هوټل باندې بریدونه روان دي. لوټماري ډلې په قانون ماتولو لګیا دي، کړکۍ او ښیښې ماتوي، اور ورته کوي. خلک او د هوټل مستخدمین سخت په ویره کې دي. د دغو کړنو لپاره هیڅ توجیه نشته. ټول ښي اړخي باید دا تاوتریخوالی وغندي. خلک په دې هیواد کې د خوندي پاتې کېدو حق لري، خو موږ ولیدل چې د مسلمانانو ټولنې هدف وګرځول شوې او پر جماعتونو بریدونه وشول. ښي اړخي افراطیان وروسته له هغه په بیلابیلو ښارونو کې د کډوالو پر ضد پاتې دل چې د راپورونو له مخې د ناڅاپ یو ټولګي کې درې وړې نجونې د یو کس لخوا چې د پولیسو په خبره په تیروتنې سره مسلمان کډوال بلل شوی و د چړې په گزارونو ووژل شوې او ګڼې نورې ژوبلې شوې. که څه هم بریتانیا قانونا له 13 کلونو د کم عمره بریدګرو هویت نه افشا کوي، خو دې قضیه کې محکمې د غلطو معلوماتو د خپرېدو او د کډوالو ضد کړنو د مخنیوي په هدف اعلان کړی چې په بریتانیا کې زیږېدلی 19 کلن اکسل روداکویانا چې کورنۍ اصلا د رواندا ده د نصاب ټولګي برید کړی و. په بریتانیا کې د وروستیو څو ورځو تاوتریخجنې کړنې په شاوخوا 19 کلونو کې بې مخینې بلل شوي. په ساؤت پورټ، لیورپول، برمنګام، منچستر او څو نورو ښارونو کې د خلکو ګڼ دوکانونه لوټ شوي، پر جماعتونو او د مسلمانانو په کورونو او هستوګنځایونو بریدونه شوي او خارجن مظاهرچیان له پولیسو او هغو بریتانویانو سره هم په اخو ډب اوښتي چې د کډوالو په ملاتړ راوتلي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په ننګرهار کې د ورستۍ سیلابونو او طوفانونو یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي سره له دې چې د واکمنو چارواکو بهرنیو وصولو ورسره د مرستو ژمنه شوې، خو لا هم د سرپنا له نشتون ستونزې سره مخ دي. دوی وایي د ننګرهار په سوځند ګرمۍ کې په دې ډول ورته ژوند تېرول ستونزمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستیو اورښتونو او سخت ورانوونکي طوفان نږدې 20 ورځې تیریږي، یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي له هم له سرپنا پرته ژوند کوي. د ننګرهار سرورود ولسوالۍ چې تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي اوسېدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپه هم له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تیروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپنا د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سرورود یو اوسېدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ګرمۍ خو تا سه معلومه وي چې ډېر سوزونکې ګرمۍ ده، هر پناه نشته، همداسې د ژوند له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. هیله ده چې زموږ د غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوئ. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته، همداسې نور اولیې ضرورتونه چې د ژوند دي یا امکانات دي هغه په لاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسیدونکي زمری ازادي راډیو ته وویل،
د موږ کورونه وران کړل، کوټې وران کړې، چتونه نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې ویده کېږو ماشي نه پوهېږو چې وکړو. دغلته خلک راغلي ول د کومک وعدې وکړې، بیرته لاړل، اوس موږ پراته یو د خدای هیلې ته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسیدونکي د یاد وضعیت له امله د ماشومانو په ګډون د خپلو کورنیو غړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمیزو چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بیلابیلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونو زیانمنو کورنیو سره د نغدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړې. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د شپاړسمې سخت اورښتونو چې بې ساري ګلۍ او طوفان هم ورسره ملو، د طالبانو حکومت د سیمیزې ادارې د شمیرو له مخې 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم د سرپناه لپاره ورسره د یو شمیر خیمو مرسته شوې، خو په خبره یې سختې ګرمۍ ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډېری ولایتونه د سختو اورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې له امله یې خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په 23مه د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي و چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله 1 کسان مړه شوي دي. له دې یوه ورځ وړاندې د جولای په 22مه بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې د سیلابونو او طوفانونو له امله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو، سرپناه، روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کېږي، په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو اورښتونو، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغه اورښتونو کچه له 45 تر 45 ملي متر پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلومتر پورې ښودل شوی دی.
اوس به هم د ننګرهار نږدې ګوند ولایت نورستان ته ورشو. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ درې غړي سین وړي دي. ځایي اوسیدونکي وایي او پلار او دوه زامنو چې غوښتل یې د یو لرګین پل په واسطه له سینه واوړي، خو دغه پل نړېدلی دی او دغه درې وړه کسان سین ته غورځېدلي. ورځو له سیمې په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د لویدیز نورستان د دوه بلسوالی اوسیدونکي به د امیرګل په نوم یو سپین ګیری د خپلو دوه زامونو سره له سیند څخه پر لرګین پل پورې وتلو چې پرې لرګي مات شوي او درې واړه اوبو ته پرېوتي دي. د ځایي اوسیدونکو په وینا دیارلس کلن زوی په خپلو هڅو ځان له سیند راویستلې او دوه نور اوبه وړې دي. مولوي صف الله دیوبندي د پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
سهار شپږ نیم بجې درې کسان چې یو پلار او دوه زامن یو د دواب ولسوالۍ د ژنیا کلی اوسیدونکي وو او فلحال دواب نه کته لرګل کلی کې اوسېده. دوی په پل باندې تېرېدلو، پل د لرګیو مات شوي دي. د ماتېدو په وجه باندې درې واړه سیند ته غورځېدلی او بیا سیند درې واړه وړې وو. بیا یو زوی هغه ته لامبوی زده و، ځان سیند نه ایستلی دي، نجات موندلی دی. او دوه کسان چې یو پلار یو زوی دي اوس هم نادرک دي او خلک ورپسې ګرځي، تر اوسه جسدونه پیدا شوي نه دي.
ازادي راډیو ته په رارسېدلي یو بل خبر کې ویل شوي چې د مرکزي نورستان له وانتویګل ولسوالۍ څخه یو 14 کلن جینۍ سیند راوړي او د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ بارکنډۍ کې ځایي خلکو جسد له اوبو راویستلی دی. تر دې دمه ځایي چارواکو د یادو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د سیمې اوسیدونکو په وینا اکثره کلي او درې یې پاخه پلونه نه لري او خلکو د خپلو ستونزو هواري دپاره یا لرګین پلونه جوړ کړي او یا یې کیبلي زانګوګانې چې ډېری وختونه د کیبلونو شلیدلو، د لرګیو ماتې دو او خویدو له امله دغه ډول مرګونی پیخې رامنځته کیږي. نورستانیان له حکومت او مرستندو ادارو غواړي چې ورته په سیندونو او خوړونو پلونه جوړ کړي څو له دغو ستونزو خلاص شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په دریو کې تر دوو کم نوي زیږیدلي ماشومان په نوموړو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. تفصیل په دې راپور کې
ماشوم ته د مور د شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په درشل کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغان نویو زیږیدلو ماشومانو د تغذیه په اړه اندېښنه ښودلی. دغه صندوق د شنبه په ورځ د اګست میاشتې په درېیمه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي، په افغانستان کې په دریو کې تر دوو کم نوي زیږیدلي ماشومان په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. یونیسف ویلي چې په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازولۍ سره به په ګډه د وضعیت د ښه کولو لپاره له افغان میندو سره د تغذیه د مشورو په برخو کې مرستې وکړي. یونیسف دغه شان سپارښتنه کړې چې د ماشومانو د خیر راتلونکي لپاره باید په لومړیو میاشتو کې د مور د شیدو او له شپږو میاشتو وروسته د نورو غذایي موادو ورکړه په پام کې ونیول شي. وړاندې بیا ماشوم ته د مور شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO سپارښتنه کړې وه چې ماشومانو ته د ښې تغذیې لپاره باید د ښځو وضعیت ښه شي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې د اګست په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي په حواله ویلي وو چې په ګډه باید د داسې یو چاپیریال پر استکولو کې چې میندې خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکړې په اهمیت پوه شي او په هر حال کې ملاتړ وشي ډاډ ترلاسه شي. د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ هر کال د اګست له لومړۍ نیټې تر اومې نیټې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف او نورو اړوند بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. یو شمېر افغان میندې بیا شکایت کوي چې ناسم اقتصادي وضعیت ماشومانو ته د شیدو په ورکړه هم بد اغېز کړی. د بلخ ولایت اوسیدونکي سمینې چې یو اته میاشتنی لور لري وایي نه کافي شیدې لري او نه هم د داسې خوراکونو وس چې ډاکټران یې سپارښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اته میاشت کې کیسه ما لور پیدا شوې ده. لور مې اول میاشت کې مې خې وې، شیدې مې خې وې، ماشوم پې مړېده. اوس دا یو میاشت دوه میاشت کې کی شیدې مې کمې شوې دي. ډاکټرانو ته لاړم، بس ډاکټرانو ته وایي چې ښه خواړه وخوره او ښه قوي خوراک کوه.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د بېلابېلو لاملونو له کبله نشي کولی خپلې وړې پنځه میاشتنې لور ته کافي شیدې ورکړي.
زه خپله دوه ماشوم لرم، یو یې درې کلن دی، بلې پنځه میاشتنې، خو زه کافي شیدې نه لرم. اقتصاد مو هم خراب دی، خاوند مې کار کوي خو سم عاید نه لري، او همدا اقتصادي ستونزې د دې لامل کیږي چې شیدې کمې شي. ځکه کمور سم خواړه ونه خوري، ماشوم څنګه سم تغذیه کړي؟
د ننګرهار د طب پوهنځي استاد ډاکټر اسدالله حسنزي ماشوم ته د مور د شیدو د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
مور شیدې د ماشوم لپاره یو بشپړ غذایي توازن برابروي چې د هغوی د فزیکي او ذهني ودې لپاره ضروري دی. په دې شیدو کې پروتین، ویټامینونه، معدنیات او انزایمونه شامل دي. د ماشوم د معافیتي سیستم تقویه کوي، د هغوی روغتیایي او پرمختګ لپاره اړین دي.
ښاغلی حسنزی په داسې حال کې ماشومانو ته پر سمې تغذیه ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تر دې مخکې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. WFP شاوخوا دوه میاشتې وړاندې دا هم ویلي وو چې دغه سازمان له هرو دریو دغو ماشومانو یوازې له یوې ملاتړ کولی شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي ډېر ژر به د ننګرهار هوایي ډګر ملکي الوتنې ته چمتو شي. د دوی په وینا د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سره یې همغږي د یاد هوایي ډګر د هوارۍ صفایي او نور اړوندو چارو لپاره کار پیل کړی دی. تفصیل سیمې په دې راپور کې
په ننګرهار کې طالب چارواکو د دوی تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته د شنبې په ورځ د زمري په دیرلسمه ویلي چې د ننګرهار هوایي ډګر به ډیر زر ملکی الوتنو ته چمتو شي. د دوی په وینا په هوایي میدان کې د هواري د اضافي بوټو او غیا لمنځ وړلو د ګلدانونو او چمنونو جوړولو چارې پیل کړي او شاوخوا یو میاشت به دوام وکړي. د ننګرهار د هوایي ډګر د ملکی برخې امیر مولوی عتیق الله وسیق:
عزیز په لنډ وخت کې به دا زیری به انشاءالله تاسو واورئ د خیره چې لاریانو لپاره به ترتیب جوړ شي، نو ډېر کار سود ښکاري انشاءالله پاته دی.
ختیځ میشتې ولسونه باید د جمهوریت په شل کلنه دوره کې یاد هوایي میدان بهرنیو ځواکونو لخوا د پوځي موخو لپاره کارول کېده او ملکی الوتنو ته اجازه نه ورکول کېدله چې دې کار دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. په خبرې اوس چې بیا ملکی الوتنو ته چمتو کیږي خوښ دي. د کونړ او ننګرهار دوه تن اوسیدونکو صاحب الله او رحمت الله ازادي راډیو ته وویل:
کابل ته به تګ راتګ زمینی مشکل او کله کله به نو ځینې داخلي مهم سفرونه خلکو درلودل چې مزار او هرات او نورو ولایتو ته لاړ شي، نو د لارې د بندېدو له امله به نه شو کولای چې په وخت باندې رسیدګي وکړي. حج عمرې او داسې د نورو سیاحتي سفرونو دپاره چې به نورو هیوادونو ته تلل، نو هم سفر به ځنډېدو او د مشکل سره به مخ وو. دغه کړنه موږ ستایو، هیله مو ده چې زر بشپړ شي او یو ځل بیا د الوتنې لپاره برابر او اماده شي او د خلکو شته ستونزې ختم شي.
سراجان کوي چې په سړی سره اشته سفر وکړي، نو سفر وکړي، د حاجي معمول وروسته سفر وکړي. یو دا چې هم سم د ترانسپورت متاسنه کیږي، بعض وخت لارې بندېږي، د مای پرک دمو نه پاره خوشحالی او د ابتهار ور خبر چې داسې ونګره پاسې او لا پاسې ستم برابر برابر کړم او داسې ونګره جوړ شي.
د یادونه د چې په 2022 کال کې هم طالبانو اعلان وکړ چې د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل زغاست لیکه د رادار او نور سیستمونه ترمیم کړي او ملکی الوتنو ته چمتو دي. خو بیا هم د ختیځ ولایتونو مسافرین په الوتکو کې سفرونو لپاره کابل ته تلل. دوه اونۍ وړاندې د ولسونو په همدې غوښتنه ازادي راډیو یو راپور هم چمتو کړی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي:
د مسافرونکو موټرو د کرایې لوړ نرخ او د خلکو شکایتونه. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي د مسافرونکو موټرو د کرایې د لوړ نرخ څخه شکایت کوي او د مسافرونکو موټرو د کرایې د کمېدو غوښتنه کړې. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې لدې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچنی او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي او وایي د مسافرونکو شرکتونو او کوچني موټرونو د ټکټ بیه ډېره لوړه ده او دوی نسي کولای په لوړه بیه ټکټ واخلي.
د لې لارې کرایې لږ پورته دي، باید چې دغه زموږ حاکم نظام باید خلکو ته متوجه شي چې ډېر مسافران خلک ساغه ډېر مجبور دي، غټ کرایې وس نه لري، باید د کرایې کمې شي. د لې لارې ده
احمد شاه او احمد الله چې دوه نور مسافر دی وایي د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایه په اړه باید واضح او شفافه پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلاره ډیره خرابه ده، نو کرایه مخامه خیال څه جګیدی، نو داس وس افغانۍ څخه تر زر افغانۍ پورې کرایه دي.
کرایه ډیرې زیاتې جګیدی، کرایه 1500 نه تر زرو پورې، د کابل نه تر کندهار پورې کرایه دي. نو دا کله تختی کوشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې دي، ډېر مشکلات رامنځته کیږي، نیمه لاره چې دا ټوله خاوره ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړې کرایې د شکایتونو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یو لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پیټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
لس فیصد شته، مطلب یو لړ سوله
نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي هغه خپل بیا دغه کمی دغه حق الخدمت ته یا کرایې ته تغیر ورکوي او نور په عادي حالت کې دی مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی بیا نفنامه ورته ټاکي دغه کرایې له ته تغیر ورکوي کچیر په تیلو تغیر خوړلی او کتیلو تغیر نو خوړلی عادي په خپل عادي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسې زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس کولی شئ د ازادۍ راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو نه 30-25 متره او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12-19 واورئ. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي په افغانستان کې دننه فعال راډیوګانې او ټلویزیونونه د دوی له ذوق سره سمې تفریحي او بوختوونکي خپرونې نه لري. په افغانستان کې یو شمېر سیمه ییزې رسنۍ هم دا ستونزې مني او وایي چې د طالبانو د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له کبله هغه ټول خپرونې چې خلک یې غواړي نشي خپرولی. په همدې حال کې د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه او رسنیز کارکوونکي ادا کوي چې طالبان هڅه کوي له رسنیو د خپل تبلیغاتي دریس په توګه کار واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د یوې تلویزیوني خپرونې یوه برخه د کابل ښار ځینې اوسیدونکي نیوکه کوي چې ډیری هغه تلویزیونونه او راډیوګانې چې په افغانستان کې فعال دي ښې او د دوی په ذوق برابرې خپرونې نه لري، چې له همدې امله یې د تلویزیون له کتو او د راډیو له اورېدو سره لیوالتیا کمه شوې ده. د کابل ښار د 12 ناحیې اوسیدونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
تلویزیون راډیو پروګرام کې ډېر تغیرات راغلي دي. پخوا ښه برنامېګانې درلوده، دا سندرې، دا تفریحي برنامې، دا ساتیري، دا بل شیان، اوس هېڅ شی پکې نشته. فقط ټول سیاسي بحثونه دي، نو هېڅ د دې علاقه مندان نه دي چې وګوري واوري. د دې خاطر خوند پکې نشته، خلک خوند واخلي. ساده تیز
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي مرسل هم ورته نظر لري او پاړه ازادي راډیو ته وایي
برنامه کې فعلا نشر میشه، خو اکثرش مطابقه
کوم خبرونه چې اوس پرې کې ډیره د خلکو په خوښه نه دي. اکثرا تلویزیون خبرونه ستړي کوونکي دي. د پخوا په څیر جالب خبرونه نه لري چې لیدونکي او اوریدونکي جلب کړي. انځر ډیره داسې کسان پېژنم چې له محورې په استفاده بهرني چینلونه ګوري،
از ماورا او اینا استفاده میکنن تا چینلای کشورهای دیگه را ببینن.
د ځینو انځوریز او غږیزو رسنیو مسولین د کابل ښار د دې اوسیدونکو له خبرو سره موافق دي، وایي چې د طالبانو له لوري د محدودیتونو، فشارونو او اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولای هغه ډول خبرونې چې خلک غواړي خبرې کړي. د یوې سیمه ییزې راډیو مسول چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت پر تفریحي او د موسیقي پر خپرونو بندیز لګولی، خو خلک له دوی غواړي چې ښې او جالبې خپرونې ولري چې دوی یې نشي برابرولی. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه او د رسنیو کارکوونکي هم وایي چې دا مهال د خلکو په خوښه خپرونې په رسنیو کې نشته، خو لامل یې پر رسنیو د طالبانو له لوري فشارونه یادوي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مسؤله سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
متاسفانه به خاطر فشارها و وضع محله
بده مخه هغه فشارونه او محدودیتونه چې د طالبانو له لوري پر رسنیو وضع شوي ته دلامه شوي، چې د رسنیو د خبریدونکو موادو په څرنګوالي کې د جمهوریت د وخت په پرتله ډیر بدلون راشي. له بده مرغه د خبرونو محتوا کې بدلون راغلی او رسنۍ مجبور شوي چې ډیر پام وکړي او په وروستیو کې طالبانو هڅه کړې چې د رسنیو د ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار واخلي.
برای این گروه یک تریلیون باشد.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایند خبیب الله غفران په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. طالبانو تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د بیان ازادي تجمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې رسنیو بیلابیل د پام وړ تفریحي،
روزنیز سیاسی او د خلکو په خوخه خبرونه وړاندې کولې. د افغانستان له خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نه چې اوسې په افغانستان کې چارې درولې، د 2023 کال د نومبر په میاشت کې د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو راپور په خبرولو سره ویلي و چې په وروستیو کې په افغانستان کې له 130 ټلویزیوني شبکو څخه واویایي تړل شوې دي. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 211 رسنۍ تړل شوي چې له کبله یې 11,850 تنو څخه چې په رسنیو کې کار کاوه اوس 4,500 تنه کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سږ کال د مې د میاشتې په 21 نېټه خپور شو، افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه په نړۍ کې یو له بدو هېوادونو څخه ګڼلی دی.